سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو زموږه آزادې رادیو نه اوري ورسته په خبرونه کې مایکروفون ستاسو خبرونه درته وړاندې کیږي خدای غینه مخ کې خبرونه پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي په تورخم کې د ګمرکي چارو چارواکي عدنان خان د 21 پر 15 د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې د پیښور له وخت سره سم سهار شاوخوا 10 بجې په مالونو بار لارې په تورخم واوښتې هغه زیاتوي چې یوازې هغو مال لیږدونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د تګ راتګ لنډمهال یا عارضي اسناد لري د تورخم لاره د 21 پر 12 د تورخم په ګور کې سیمه کې د پاکستانی او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتې له امله تړل شوې وه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خان پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی وو چې په سیمه کې د ولسي وګړو پر کورونو د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي پاکستانی چارواکو بیا ویلي وو چې نښته هغه وخت پیل شوه چې افغان طالبانو په دې سیمه کې یوه پوسته جوړوله او ځواکونو یې مخه نیوله د دوی په خبره په دې نښتو کې د پاکستانی ملیشو درې غړي ټپیان شوي دي دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی حکومتي ځواکونو په منځ د تورخم په کرښه نښتې کېږي بلکې تر دې مخکې هم ورته پیښې شوي دي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي طالبانو 1.4 میلیون انجونې له ښوونځیو راګرځولی دي اسوشیټډ پریس خبری اژانس نن پنجشنبه د یونسکو په حواله ویلي چې 1 کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک وو خو 3 لک نور انجونې په 1 کال کې پرې اضافه شوي دي دا 3 لک انجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر 1 کال کې عمرونه 12 کلونو 1م ټولګي ته رسېدلي دي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر 6م ټولګي پورې د انجونو ښوونځي بند کړل او د واکمنۍ په 2م کال کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افریقا په ځینو برخو کې د مونکی پاکس د خپرېدو له امله روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم گبریسوس په افریقا کې د دې ناروغۍ د خپرېدو احتمال خورا د اندېښنې وړ بللی گبریسوس وویل د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او د انسانانو ژوند ژغورلو لپاره د نړیوالو غبرګون اړین دی د مونکی پاکس ناروغي د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خپرېدو په پیل کې لږ تر لږه 450 کسان وژلي او د مرکزی او ختیځي افریقا په ځینو برخو کې تر خپرېدو وروسته د مرکزی افریقا کینیا روانډا په ګډون په نورو افریقایي هیوادونو کې هم کف شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانت ویدانت پټیل وای هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د 4 شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ترسره کړې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماودي ازادي رادیو د دیونه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم نن 4 شنبه د زمری یا صد میاشتې 4 شنبه طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا ځلی واکمنۍ د دریمې کلیزې په توګه ولمانځله په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل همدارنګه رسمي مراسم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځی ولمانځله خو نن موږ له خپلو اوریدونکو نه په دې خبرونه کې اورو چې په تیرو 3 کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي ګڼو اوریدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه راته پریښي دي پایل به له هغه مثبت بدلون نه وکړو ټولو له دینه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت خښوي، په ځنګړی توګه په غسیمو کې چې د جګړې په لومړی کرخه کې وي، او د طالبانو او امدارنګ د نړیوالو ځواکونو او د پوخانی دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرخه وي. په کورونو چاپی وهل کې دي، په خارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی، خو بیا په مقابل کې ګڼو نور اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پوخای کارونه کول یا روزګار ښه روان و، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پوخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو، وروسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکي واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام نو وروسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زمونږ ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. موږ ډیر خوشحاله یو او ډیر هیله مو ژوند ته نوې نوې هیلې راغلې دي او ډیر امیدونه مو پوره شوي دي.
د اوریدونکو پیغام پرې خې چې ژوند کې ډېرې هیلې راغلي او ډېر امیدونه یې پوره شوي، خو کوم هیلې کوم امیدونه یې پوره شوي دي، ولې خوشاله دي، په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. کلم چې موږ ته پیغام پرېږدي، لطفاً په جزئیاتو وایي چې خوښي یې له یو څه نه، ولې خوښي یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اوریدونکي ته ورسو، د ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله. آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره، تاسو ویلی چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی؟ په ژوند کې خو مو د شخص تغییر نه دی راغلی، صرف دا خبره ده پخوا مو د بچیو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کیږي. هغه روزګار نشته، بیکاري ده، ژوند د ستړیا په لور روان دی. کم خلق چی پخوا پیسرات یا په استراحت کې واغه وسم دي، او کم خلق چی مخک ستړي واغه وسم ستړي، خدای ستغیر په ژوند کې نه دی راغلی.
و موردل چې د بریدون کې وایي چې کار روزګار خراب شوه دی، کوم لوی تغییر په ژوند کې نه دی راغلی، خو دا بدلون راغلی چې و ګولا ډوډۍ چې خپل کوچنیانو ته په اسانۍ پیدا کولای شو، اغه وس په سخته پیدا کی. عموما له افغانستان نه د فقر او بیوسلی شکایتونه شته. یو اوریدونکو را سره په ټلیفوني تماس کړي، له د سره به خبرې وکړو. مهرباني، څوک لکم زای خبرې کوي؟ مهرباني،
السلام علیکم. بلی
بلې، موږ د تا غږ اورو، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
شانو زه غازی خان شینوار ما د دادر د ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې سلامات وړاندې کوم. ولا د وک ټول برابر او جوړ اسې د ننګرهار ولایت د بیسد ولسوالۍ نه سره پتا ماسمه
شینوار سیب ستړی مشي. طالبان د خپل حکومت د سرپرست حکومت نن دریمه کالیزا یا سالګرل مانزي، او منګه په دې خبرونه کې غواړو لاوریدونکو نو پښتو چی د دوی په ژوند کې په تیرو دریو کلونو کې څه بدلون راغلی، څه تغیر راغلی، څه پکې خوشوي، څه پکې خراب شوی؟
نو کومګر تاسو فکر وکړو، د هر هغه نه حوالی بدلون خدای دې افغانستان کې بشپړ امنیت قائم ده. دا چې موږ هیوا دوالو بکله ویل چې په وطن کې امن راشي، خیر دې موږ د پنیمه گیډه باندې ډوډۍ خورو، خو چیر ورځې موږ ته جنازې را نشي، ځوانان مړ نشي، کده طالب طرف نه کده دولت طرف نه. نو دا یو نعمت دی موږ طرف برخه شوی، د الله ناراضي او کني دا هم د توې مورور ما خپل هم په تیر نظام کې وځي په اجرا کړي، ولې دا مرګونه زموږ لزم خلک افغانان ستړي، او نن دغه د خوشاله احساس کو خپل خاور خپل اکلرو او خپل حکومت هم دی. نو دا یو ډیر غټ نعمت دی موږ ته چې الله تعالی سوله او امن راوسته دی.
د انسانانو د ژوند لپاره همدا کفایت کوي چې امن کې اوسي او خوندي اوسي. نور اړتیا ضرورت خلک لري، مکتب ته، درس ته، ډوډۍ ته، خوراک ته، کنه
دا چې جنگ نه ګور زمو پل چکونه نه ورانیږي زمو مکتبونه نه ورانیږي زمو جمعه
نه جنگ خو هم دی طالبانو کو جنگ خو دوی پات نه دی رسولې دا خو بل ته و چې دوی په مقابل کې څوک جنگیدل او دوی هغه وزپلی وي او جنگ نه وي جنگ خو طالبانو کو له پخانی حکومت سره دا کار خو پخانی حکومت هم کولای شو کدی پخانی حکومت خلق دا استدلال وکړي چې ک طالبانو جنگ نه وکړي موږ هم پل چکونه نه ورانی دی چې نه کیده د انجونو مکتبونه تړلې په دې اړه راته ووایه څه فکر کوي ک درې کال دی وینجلې چې لسم سنف کې واوس به د فاکولټي په اول ټولګي کې و فکر کوي دا تاوان دی یا زیان دی کنه
ډیر غټ تاوان دی باید د طالبانو نه مونږ غواړو چې مکتبونه زمونږ خوشی کوي نه سره کم چې دوی چې مونږ راغلي او افغانستان ته خپلواکي مخېشته دا او خپل نظام دی دلته مونږ وانډیانو ته کتل څه په ډیورنی کې په هر طرف باندې افغانستان ته څوک لاس نږدې کوي مونږ جواب ورکړو نو باید همدغه سي فکر طالبان ولري چې ولې د جنگ لحاظ مونږ افغانان مخې ته تلای شو باید د تعلیم په ډګر کې پاتې نه یو
ته فکر کوي چې د انجونو مکتبونو خلاصول ضروری دي او باید د طالبانو حکومت خلاص کی
اړین دا ولی چې تعلیم او تربیه نه مونږ ډاکټرو ته ضرورت لرو انجنیرانو ته ضرورت لرو ولی چې په سولو په امن باندې مونږ خوشاله یو چې دلته زمونږ بیزتای نه کیږي هغه تر څنګ باید اسلامي نظام اوسېږي چې مونږ ته درسونه مې مونږ ته زمينه مو چې طالبان باید لا په دې برخه کې ډیر ټینګار وکړي نه کپخوا په ځنې ولسوالیو کې امن نه وو الته درسونه نو یعنی یو څنډه رسې د بای طالبانو کوشش وکړي هغه خواو کې مکتبونه پالکې انجونو ته لکانو ته او درسونه زیات کړي چې مونږ خلک د څنګه خبر شي تعلیم وکړي دا تری وکړي چې مونږ په هر برخه کې ځان ته خپل باندې خپل خدمتونه وړاندې کوو
شنوار سب تاسو به نه پېګم چې څوره موافقه زنه غواړم چې تاسو ډیر زیات پیچلې پښتنې در سره وکم خو لند راته دا وای مونږ دی اوریدونکو نه دا شکایت لرو چې وای اقتصاد خراب دی غریبي راغله دا فقر راغله بي وزلي راغله دا لدی شکایتونو سره تومره موافقه واقعا هم دسی شوی
او بالکل بالکل یعنی په داسې به اړه خبرې ته باید هر اړخ نه فکر مونږ کوو ګورو یعنی په دې وسلاتو کې مونږ خپل اقتصاد ته یعنی دومره نه دی خرابه او خرابه په ولې نه دی زمونږ افغانۍ چې دا اوس هم په دنیا کې د وو اتو ملکونو نه مخکې دا په لوړ صوبات باندې دا بیا کرا شو زمونږ قیمتي دومره نه ده زیاته قیمتي ان شاء الله د پاکستان نه د ایران نه په ډیرو ملکونو زمونږ خاله نو دې ته اله شو چې اقتصاد دومره زمونږ نه دی خرابه ولې د کار زمينې لګ کمای نه دا چې کوشش وشي د کار زمينې ان شاء الله هر څه به سم شي نو بغاته خبره زموږ دغه چې اقتصاد هم په ځای باندې ولاړ دی د خپل هوایي دونه دی
ډیر زیات مننه کوم لا شنواری نه چې لا ننګرهار نه دی بي سودونه زنګ وهلې وو کور دی آباد بل اوریدونکو ته ورزو دی امر سره په تماس کې دی غالبا چې قاری صاحب پښتون دی لا جوزجان څخه پښتون صاحب ستړی مشه خبرونه ده
انصر سلامونه قبول کړه سلامونه تاسو ساتل د راډیو ټول کارکون کاوریدون کټاو ټول افغانستان ټول مزو ملت سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
ستړی مې پښتون صاحب دې مونږ سلامونه مو منه غږ دی او څه مونږ ته داسي دغه راځي لکه کټ کټ کیږي خو بیا هم راځه چې خبري وکړو چې نن د طالبانو درې کال پوره شول تاسو په خپل اړه نه د خپل سیمې او گاوان په اړه درته وایا دا سي به طرفانه نظر دی چې خلکو په ژوند کې هغه سره غلې دي څه بدل شوی څه ښه شوی څه خراب
موږ به طرفانه نظر بیانو تاسو به پیچلی پیچلی پښتون نه کوي چې موږ د منځه وخت دی
سمه
خبره نو خبره دا شه دا ډیر شکر د خدای دی الحمدلله چې په افغانستان کې اشغال ختم شو او هغه چاپی چې پر خلکو ول کېدل یا د بومونو مور پر خلکو استعمال یدل یا د خلکو جنازې راتلی هغه الحمدلله اوس نسته او بل خبره دا ده سړکونه او پلچکونه او پلونه او مکتبونه چورانې یدل هغه اوس نسته دا به قضاوت وغه ترپینو ته پریرو چې چا ورانه ول هغه داغو کار دی نن دا اگست لورې شمه ده بل یو دا ورځ په ټولو ولایتو کې ول منځل سو زه به خپل د منځکي حال دا دی چې په مجموع کې به درته وایم چې په افغانستان کې هغه شی چې خلکو غوښته یا غانه شی هغه امنیت چې الحمدلله ته الحمدلله افغانستان ته راغلی یعنی ډیر راغلی واقعا راغلی دی د دې سبب څوک چې چم پوښیم نه کوي او بل خبره دا ده فساد چې په وخت کې د جمهوریت بو هغه فساد تر ډیره ورک دی یو څه ناڅه واسطي او سبازي او سم ستخدای تعالی دې دغه ورکی کې عمل یو خبر زه کول غواړم دا خبرې چې ما وکړې تنها د امنیت راته او افغانانو ته کفایت نه کوي. دا ډیر شکر دی چې افغانانو ته امنیت راغلی. ولیکن دلته نور شی هم شته چې اسلام یې هم غواړي، افغان یې هم غواړي، انسان یې هم غواړي. هغه د جهاز هغه د خلکو اقتصاد قوي کول دي او خلکو ته کار پیدا کول دي. او بل خبره دا ده زموږ هغه مسلکي قدرونه چې په ینه به په دینه به ووتل دي غوره غوښتل دي، او د افغانستان د افغانانو ترمنځ یو وحدت پیدا کول دي، یو وحدت راوړل دي. او بل خبره دا ده چون چې موږ امنیت لرو واقعان، ولیکن باوجود دې چې موږ نن خپل د داخلي عوایدو څخه استفاده کوو بل شي نه لرو. جهان موږ سره رقابت، جهان موږ سره رقابت وکي، اما موږ پیسې منجمد دي. موږ نن خصوصي سکتور مو داسې وده نه ده کړې، ګاونډیانو موږ سره ښه سلوک ونه کوي. ولیکن اما موږ باید څه وکړو؟ افغانان باید خپل په مابین کې سره کښېني، یو نو وحدت باندې ټینګار وکړي، پر وحدت راوړلو باندې قسم سره وکړي. اگر راضي و ناراضه باید ټول داسې سره کښېني. دا قومي عصبیت و، دا خودپرستۍ و، سند پرستۍ و، نجات پرستۍ و، پښتون پرستۍ و، ازبک پرستۍ د مابین ختم کړي ان شاء الله تعالی. لکه دغسې چې اشغال ختم شو، موږ به د ګدایګرو د لیست هم وځو ان شاء الله.
ډېره زیاته مننه کوم پښتون صاحب، تا خو زه منع کړم چې پښتنې به پیچلې نه کوم او ما سره ډېره زیاته مننه. تاسو خپلې خبرې ښې راټولې کړلې. فکر کوم چې په افغانستان کې ستونزې شته دی د امنیت په تړاو باندې. ما چې نن لګڼو اورېدونکو نه واورېدل، ټولو په افغانستان کې د وسنی امنیت ستاینه وکړه. البته دا امنیت په دې معنی دی چې جنگ نشته دی، جګړه نشته دی، خو بشپړ مسؤلیت، خوندیتوب، هغه تامین د امنیت چې ورته وایي، هغه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی، بلکې انسانان په بیلابیلو برخو کې چې تاسو اشاره وکړه اړتیا لري چې
نو ما هم مخکې درته وویل چې موږ تنها دغه امنیت، دغه امنیت موږ ته کفایت نه کوي. نن زموږ متقاعدین متضرر دي، زموږ معلولین متضرر دي. نن موږ دلته هغه قدرونه چې مو درلود هغه نشته. دا دې وکړي چې زموږ مسؤولین زموږ غږ واوري، او د هغه خلکو تجربې، هغه خلک چې تجربې لري په افغانستان کې، د هغو غږ واوري، د هغو تجربې د ځان سره شریکې کړي. زه به یو لنډه خبره درته وکړم آن صاحب. دا اسلام داسې شی دی، بلې موږ مانځه ته ضرورت لرو، موږ روژې ته ضرورت لرو، حج و زکات د اسلام اسلامي قوانینو ته موږ ضرورت لرو، او په ژمن کې موږ مدني قوانینو عصري علومو ته هم ضرورت لرو. نو زموږ مسؤولینو باندې زما غږ زما دا دی چې د تعلیم پارسه کې، د تعلیم پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د اقتصاد پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي، د کار پارسه کې د افغانانو سره کومک وکړي. او د جهان سمو پیشنهاد، د جهان سمو غوښتنه دا ده چې زموږ سره د دغه نظام سره پیلن وز، دا نظام راغلی الحمدلله بدیل نه لري، د دې نظام سره تعامل وکړي، او زموږ بودیجې را خلاصې کړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولیسي افغانان به هم د غیرت خاوندان شي، هم به د عشت خاوندان شي، هم به د کار خاوندان شي. بیا دې الله سو چاته د ګدایي نه یو.
مننه مننه پښتون صاحب. د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې هغوی خپل دلایل لري او خپلې غوښتنې لري له طالبانو نه، او طالبان په خپلو خبرو باندې ولاړ دي، او دا د یو بنبست سبب شوی چې بالاخره یې زیان او تاوان ماسي چې تاسو وویل عام افغانان ګالي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هم سرپرست حکومت دی، یو واحد اساسي قانون یا نور فرعي قوانین نشته. دا سمه ده چې د شریعت پر بنسټ باندې دوی وایي د موږ قوانین دي، خو شریعت هم خپل تفسیر غواړي، او د قوانین په همدغه شریعت په بنسټ باندې یو اړتیا ده د اوسنیو وخت او د حکومتدارۍ لپاره. واکونه څرګند نه دي چې څوک څه صلاحیت لري. ستونزې شته دی، ګڼ مسایل شته دی، او د نړیوالې ټولنې سره تعامل هم د نړۍ اړتیا نه ده. طالبان یا د طالبانو پلویان کله ناکله دا د نړۍ په اصطلاح بدنیتی ګڼي. دا چې دا خبره به څومره سمه وي او څومره به ناسمه وي زه په هغې اړه څه نه وایم، خو ظاهرا نړۍ له طالبانو خپلې واضح او روښانه غوښتنې لري. بشري حقونو ته درناوی، د خزو او نجونو حقونو ته درناوی، هغوی ته د زده کړو او کار حق ورکول، او په حکومت کې پرته له طالبانو یا ملا صاحبانو یا د طالبانو د تحریک لغړو نور خلکو ته برخه ورکول، دا ټول شموله حکومت جوړول، دا ځینې غوښتنې دي چې د نړیوالو سټیجونو باندې موږ هر ورځ اورو. مننه کوم له پښتون صاحب نه څو نور پیغامونه یو اوریدونکي راخلو، بیا له دې نه وروسته زه پیغامونه ته راځم. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
اجملان الله محترم تاسو او پروډوسر صاحب ته بدوار الله سلامونه وایم. تاسو له پسرلی ما د بغلان ولایت کې لګی شې مینه
پسرلی صاحب د مغل خوانم سلامونه ومنه، په دواړو لاسونو یو منه او په کلګی کې یو منه. ستړی مشي خبرولې ته
ان صاحب تخبل کي جوړ ير الله لز استاد ډیر مینوال انسان دي خبرو خبرو د ډیر کم راځي وسو د ازادي رادیو تقسیم اوقات د زلګ بل رقم زوې دي خو په خوان په خوا ډیر یو خوان کوشش به خبرو ته راتلی وس کم راځي
زه په خبرونو کې ل کم يم خو يم په خبرونو کې د خبرونو دغه د تخنیک او د اداري کارونو چې په دغه کې مصروف يم. مهرباني وکړئ نن طالبان دریمه کلیز المانزي د خپل واکمنۍ د تا خپل ژوند په اړه باندې راته وایا، تیر در کلونه د څنګه تیر کړ پسر لاسم؟ ها د پسر لاسم ټلیفون چې خبره پایل کړه کاته شو، خو اوس به بیرته ورسره تماس ټینګ شي، پیغام ته راځو.
سلامونه سلامونه تړی سه محترمه تا تبیا ستاټولو ویدونکو تا خبرې میسج را تکوم. ارمان بیا خاص د ننګرهار ولایت تړی سه محترمه، ولې نه بدلونونه خو ډېر زیات د افغانانو په ژوند کې راغله د طالبانو راتګ نه وروسته مطلوب بدلونونه داسې دي. تاسو ته معلومات دی د دوی راتګ سره هغه سید امن راغی، جګ و جګړې ختمې شوې، دغه کیسې ټول ختمې شوې، دښمنان یې واقداری او چوکیداری داستا او دازما دا ټول ختم شو. یو خبر شته تړی سه محترمه چې ځوانان ډېر زیات بیکاره شو او ډېر زیات بیکاره دي. افغانستان نوی په سره ناست ځوانان چې بیکار دی بیکاره دي، څوک خارجو ته ځي او څوک ګروریا خوازي، څوک ور خواږه خپل دی او د ځوان په صفت چې د ځوانانو سره ده کینه مختاریت. تړی سه محترمه د ژوند نه ناهلي دي، په ډپریشن اخته دي او هغه ډېره کمه مزدوري باندې چې لګي هم کار ورته نه پیدا کېږي، ځکه بیکاري ده. او دلته د نظام په جذب کې چې هغه ځوانان دو جذبوي چې هغه یو مسلک ولري، یو زغت مسلک ولري، یو دغه کنه یو څه ډېر تعلیم ولري، ښه مسلکي ځواني هم په واسطو به کې خپلوالۍ باندې به کې داسې نه کېږي بی خپلوالی او بی واسطو جذب شي. تړی سه محترمه، د یو ځوان په صفت زه خپله هم یو څه وخت بیکاره شوم، نو یقینا درته وایم چې ډېر زیات ورخطا او ما د کورنۍ مشکلات مې ډېر و، نو بیخي زیات دوام نه هم دا ځوانان همداسې په ډپریشن کې اخته دي، پردي وطنو ته دي، هلته هم نه پرېږدي، په ایران کې که پاکستان کې آخوا یې هم نه پرېږدي او مشکلات ډېر زیات دي. نو الله تعالی دې رحم وکړي، الله غیر نه ایم راشړي. تړی سه محترمه، نو د طالبانو نه د یو ځوان په صفت د یو کلیوا خاري په صفت یې غوښتنه مې دا ده او ډېره کلکه غوښتنه مې ده چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي، که چېرته په خصوصي سکتور کې وي یا په نظامي برخه کې وي، هره برخه کې وي، ځوانان تاسو سره ولاړ دي. دغه ځوانان ستاسو د ملاتړ دي او دغه ځوانان چې د ملا تیر شو تاسو سره ودرېدي، انشاءالله تعالی دا نظام باندې د چا وس نه کیږي او نه یې څوک ړنګولی شي. دغه ځوانان په خلا کې، دغه ځوانان ته کاروبار پیدا کړي، دغه ځوانان ستاسې دي. تړی سه محترمه، ځینې ځوانان مې داسې هم ولیده چې مونږ ته شکایتونه و، بعض یو نیم شکایتونه راغله وي، مونږ چې نظامي دغه ته ورشو ښه په سنتو برابر مثلا تعلیم هم کړی وي، مونږ ته وایي چې تاسې والا د 2021 یا 2022 یا نو که سړی فکر وکړي خو الله تعالی ته به پته نه شته چې الله تعالی ته به مونږ دا 2021 والا محترمې که 2023 والا پته نه لګي، خو ولې نظام مستحقي د کار مستحق باید کار ورکړل شي. نو خصوصا زما د یو ځوان په صفت غوښتنه دغه د تړی سه محترمه چې دوی ځوانان ته کاري زمینه برابر کړي، نظام کې جذب کړي، خصوصي سکتور کې ورته زمینه برابره کړي، انشاءالله تعالی بیا د نظام باندې د چا وسنه کېږي. مونږ د دې نظام خیرخواهي غواړو، باید د ولس ته لاس ورکړي، ولس سره څنګه په څنګه ودریږه ولس جذب کی ولس ته وتی پی ور کی دا ولس حق حقدار ته اوس پاری دانا چې یو چې مثلا یو کماندان مزان سره تر زامن یو راګان مخې کړي بل کماندان سره به مزان سره راګان یې تر زامن مخې کړي ومدا کسی اوس روان دی الله دې رحم وکړي تړې سره محترم درم پیغام وکړي جره د چې نشه کړي رضایت مننه کور مو ده
ډیره مننه کوو له دې ځوان نه چې له ننګرهار نه یې موږ ته پیغام پرېښی و کور ودانۍ ورته وایو فقط یو شی باید زه ووایم چې زه تڼۍ نه بلکې اجمل اند یم غالبا چې دې اوریدونکي به د تڼۍ ګمان کړی و په هر صورت د ده په خبرو کې یوه خبره جوته وه هغه دا وه چې طالبان حکومت کې د ځوانانو لپاره خصوصا هغه ځوانان چې طالبانو سره نه وه کاری فرصتونه محدود دي یا دوی پکې نه شاملېږي دوی دغه د طالبانو ترمنځ یوه عامیانه اصطلاح ده چې څوک د کم وخت طالب دی وروستیو کې طالب شوی که پخوانی طالب دی د 2020 کال طالب په دې سوشل میډیا کې ظاهرا په غیر رسمي توګه یو شمیر طالب فعالان هغه کسانو ته وایي چې په وروستیو کې په دولت ورګل شوي او په حکومت کې په داسې حال کې چې له بریا یا له لاسبری وروسته حکومتونه بیا د یوې ډلې پورې رب نه لري هغه بیا د ټول دولت او د ټول ولس حکومتونه کېږي او په هغې کې بیا مهمه نه ده چې څوک طالب وو که نه هر سړی چې کار کولی شي هر سړی چې خدمت کولی شي هغه یې باید وکړي چې موږ ته ګڼ شکایتونه په دې تړاو باندې همیشه راځي رپورټونه مې چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په حکومت کې یوه ستونزه چې وه هغه دا وه چې مسلکي او غیر مسلکي تر ډېره پورې چارې یې هماغه د خپلو تحریک غړو ته سپارلې دي مسلکي خلک زیاتره له افغانستان نه ووتل د بیکارۍ له وجې نه هغه چې په افغانستان کې دي بیکاره دي او همدارنګه په وزارتونو او ادارو کې د خېشخوریو خپلوي پالنې خپل سمت پالنې دا رپورټونه هم شته دي چې مثلا یو رئیس یو وزیر چې چیرته ځي ټوله ما خپل خپلوان ځان سره وړي هلته ځایي خلکو ته او مامورینو ته کم فرصت پیدا کیږي البته ځینې ادارې خایوي چې په هغې کې ګڼ شمیر پخواني مامورین هم کار کوي خو دا ستونزه همیشه یاده شوې ده راځو بل پیغام ته وبخې یو اوریدونکی د ما تخنیکي همکار وایي چې راسره په تماس کې دی له ده به واورو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوئ
مننه نن صاحب زه اسمت الله افغانیار یم د هلمند ولایت نه خبرې کوم د کابل د فتح یا د افغانستان د ازادي دورې د تبریکی ټول هیوادوال ته وایم راځم خپل نظر ته
مننه نظر بدیم واور مهرباني وکي
جناب خان صاحب کله چې یو یزب یا یو ډله یا یو ګروپ ری یو هیواد باندې واکمنیږي طبعی خبره ده چې هغه خپل پالیسی لري او هغه خپل پالیسی ته به د دې سره په حکومت کې خلک ژمن وي زموږ هیواد بدمرغه دغه و چې موږ په هیواد څلوېښت کلنه جګړه تېره سوې وه او موږ په ځینې بېلابېلو ګوندونو پسې مربوط وو زه په حزب اسلامي پسې وم ته په جمعیت پسې وې پلانۍ په ابل پسې وه پلانۍ په طالب پسې وه پلانۍ په خلکي پسې وه پلانۍ په کمونیست پسې وه پلانۍ په چا پسې وه کله چې دا حکومت واوړم موږ خپل تضاد پالو ابل ورځ یو کس ترافیک یو ډېر عادي دنده دی یو بل کس کوي وایي پلانۍ ماما دا دنده ولې پرېښول بار وایي زه خلکي یم یو دین پالم پلار مې خلکي و نیکه مې خلکي و زما اولاد او زما چر بلام خلکي وي
نه خو زه فکر نه کوم چې تاسو چې څه وایي چې داسې خبره دی په دې نظام کې څوک وکړلی شي په یو معمولی نظر باندې طالبان خلک نیسي یو سړی ترافیکي پرېدي وایي چې زه خلکي وم زه فکر کوم چې ډېر دی وخته به یا په حوزه کې ناستي یا په پوسته کې ناستي دغه شکایت خو له طالبانو نه دی چې دوی اما خپل ډله پالي او نورو خلکو ته سمه ده چې دا خو افغانستان دی لوی هیواد دی دی کې وګړي دي څوک به د طالب مخالف او څوک به د موافق اوس که طالبان ټول افغانستان خپل هیواد ګڼي او ټول افغانان خپل ګڼي نو ولې طالبان پاتې شي او ولس ولس پاتې شي ولې هر سړی کار او دنده ونه لري عمومي بخنه هم شوې ده عفو هم شوې ده مثلا که یو ځای کې یو انجینر یي ولې یو مناسب له یو بل ځای راشي او هلته هغه پر ځای باندې وټاکل شي په داسې حال کې چې هغه انجینر ښایي په کار باندې ښه پوه شي او کار مسلکي سیاسي هم نه وي
خان صاحب زه خو دلی په افغانستان کې مخفل طالب یم، خو البته په هغه څه کې د طالب ملاتړ نه کوم چې هغه د ولس په ځان وي، هغه د دې هیواد په ځان وي. خو البته حقیقت وایم، پر حقیقت چې در چا تاوان پکې راځي دا هغه نه درېږم. دلته طالبان نه دي ګرام، طالبان نه غواړي چې یوازې هر څوک طالب پاتې شي. خو البته دا نه غواړي چې یو څوک په یو بل ګوند پسې مربوط وشي. طالب وایي وایي زما په مابین کې باید چې پښتون، ازبک، تاجک، جمعیت، حزبي، پلانۍ پلانۍ دا یې نشته. ټوله ترې یوه بیرغ او یوه ملت په نامه به کار سره کوو، هغه چې هر څوک وي.
ښه، افغاني هر څه دغه د خلکو د فقر او بېوزلۍ په اړه باندې راته ووایه. زیاتره خلک له دې نه منکرېږي، زه کله ناکله وایم په پخواني دولت کې هم موږ خو دغه د خبرنګارۍ کسب داسې دی چې هیڅوک درنه هیڅ وخت کې نه خوشحالېدلی شي. په هغې دولت کې هم چې څه به ویل کېدل، طرفدارانو یې ډېر انتقاد کوو، نیوکه یې کوله چې تاسو نظام تخریبوي، تاسو نظام رانوي. یعنی انتقاد یې نه منلو، ویل هر شی سم دي. اوس هم د طالبانو پلویان چې ځینې لکه ځینې چې داسې خلک دي چې هغوی پوهیږي، مني ستونزې، مني خپلې بریاوې هم وایي، خو ځینې مطلق وایي چې نه، هېڅ ستونزه نشته. مثلا موږ د خلکو د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه باندې رپورټونه لرو، موږ دا رپورټونه لرو چې خلک کار، روزګار، زمینی او شرایط کم شوی دی. دا ستونزه تاسو تخکاری دغه د درک وړ ده منئ؟
بله، و خود منو هر څه به منو او هر څه که ښه وي که بد وي. سروان صاحب، مخکې دلته زیات شمېر انجوګیانې فعاله وې، دلته خلکو د مدني فعالیت په نامه پیسې اخیستلې، دلته خلکو په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې. هغې به د خارج نه دلته انجوګیانې فعاله وې، هغه انجوګانو تر ډېره بریده پرې کار پرې ایښی دي. او دلته مخکې طبیعي خبره ده چې خلکو ډېرې پیسې اخیستلې، دومره زیاتې پیسې اخیستلې. خو البته په هغه وخت کې هم دغه فقر او غربت تر صفر کچې پورې نه و تللې، تر دغه کچې کې چې اوس دی تر دغه هم نه و کم. اوس هم خلک پیسې اخلي، خو طبیعي خبره ده چې معاش به کم اخلي. خو دلته قناعت نشته، که چیرې قناعت په دغه معاش سره وسي، دغه معاش چې اوس یو څوک اخلي دم ډېر دی. په هغه وخت کې زه درته وایم جناب تکل صاحب، یو څوک 50,000 لکه یو نیم لکه افغانۍ معاش به هم اخیستی، رشوت به هم اخیستی، خو بیا به هم د ده دا معاش تر یوې میاشتې و تر بلې میاشتې نه رسېدی. په خاطر د دې ده څه کوله، پردي ښځې به راوستلې وو، پردي هلکان به ورسره و، شوقونه و او بانډارونه به و.
مننه کوم. افغان هر څه بیوبله پوښتنه چې نور اوریدونکي په لاین کې دي، د تعلیم په اړه باندې، ځکه دا خبرونه ده چې دا تیرو دریو کلونو ته باید وګورو. او زه نه غواړم چې ورخیزم یو طرفه مې هر نظر چې واقعیت هغه باید پکې واوریدل شي. په تیرو دریو کلونو کې یو بل انتقاد چې پرله پسې کیږي، او په دې خاطر باندې ازادي راډیو کې چې موږ رپورټونه خبرو، بیرته ګورو چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت ډېر ملاتړي دي، ویل تاسو ولې دا خبره کوي. د عصري زده کړو په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په اړه باندې درې کاله وشول چې مکتبونو دروازې تړلې دي، دا موضوع ته څنګه ګوري؟ همداسې د یو افغان په نظر.
بله، و تکال صاحب، ستا د پوښتنه دوه جزه پیدا کوي. یو چې د نارینه وو کاروان وو، هغه که موږ اوس وګورو تر زیاته بریده یې پرمختګ کړی دی. موږ دلته راتلوالونه وینو چې په پوهنتونونو کې فعاله کېږي، او زکو سطح تر ډېره کچه لوړه شوې ده. پاتې شو د نجونو اړوند، د نجونو اړوند دلته چې کومه پالیسي د امارت مشران لري، هغه طبیعي خبره ده چې دوی ته به معلومه وي په راتلونکي کې دوی څه کوي. موږ ته وایي، تاسو ته وایي، ټول ته وایي چې موږ په شریعي امور برابر مکتبونه خلاص غواړو. البته هغه مکتبونه چې په جمهوریت کې فعاله وو، هغه ماته هم د برداشت وړ نه دي. دلته نور عام افغانان ته هم د برداشت وړ نه دي.
اوس خو د جمهوریت په اړه باندې، خو د مکتبونو په اړه باندې خو لږ تر لږه فعال و. دا چې اول خو هغه خلک نه مني چې په هغه مکتبونو کې کومه شرعي ستونزه وه، خو لږ تر لږه همدغه چې دوی څه خل غواړي د دې مکتبونو په تمام یو. زه له تاسو مننه کوم که څه خبره لرئ لنډې راټوله کوي چې زه نور اوریدونکو ته ورشم. افغان یار صاحب،
مننه. زه انشاء ورستای خبره مې دغه ده چې هر څه ته به په ښه سترګه ګورو. انشاء الله خدای مهربانه دی، دغه څه به ټوله سمېږي. هېواد مو انشاء الله د پرمختګ پر لور روان دی. د یو څه نه به ډاډه کوو، په پردو پسې به نه ځو. راسې ټوله یو ملت، یو قوم، سمت او یز، دا ټوله سره پرېږدو. یو ملت لپاره کار وکړو او تضاد پرېږدو.
مننه کوم.
اسلامي مشران ډېر
مننه کوم سلامت اوسی په دې برخه کې چې ټول به په یو ځای راټولېږي او ټول به خبرې کوو او ټول به سره یو بل پسې ځو. یو شی چې په تیرو دریو کلونو کې نادره کده په نظام کې هغه دا چې خلک ډیر نه پوهیږي چې د لکه عام افغانان حق لري چې پوه شي. مثلا همدغه د طالبانو حکومت راغلی دی، دوی څه غواړي، څه پرېکړې دي دوی په راتلونکي کې کوي، له چانه نظر نه پوښتل کېږي، د چانه تر اوسه نه دي اورېدل شوي چې تاسو څه غواړئ، موږ درته کوم ځای کې خدمات کولی شو. په هر صورت فکر کوم چې دا یو بحث دی چې په راتلونکي کې هم دوام لري. له افغاني ارسب نه مننه کوو، بل اورېدونکي ته ورسم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته تخنیکي همکاران د ټولو خوږو اورېدونکو ته وایم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي، نوم دې څه دی او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمالان سے مبارز جانان لپرانه تاسو خو سمګران مخه دي.
سلامت اوسه مبارز جانان ل پکتیانا فرانا دا اکثر دی لگ شمال راضی منگا ل فرانا استلی مشی جانان سب نن طالبان دریم کلیس تا تا خدا سے شاعرانہ نوم دے مبارز جانان نن طالبان خپل دریم کلیز المانزی ترا تو وای دی و افغان زوان پتو گ باندی چی تیر درې کلونه دی څنګه تیر شو؟ دی مبارز جانان انټرنیټ ته غوندې چې کار وکړي. جانان صاحب او بخینو درنو اوریدونکو دی خاغلی جانان ټلیفوني تماس کته شو که بیا زنګ وهه اتمنې د ما تخنیکی هم کار اخلي. یو پیغام تر ازو دا مورو.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو، زه هارون هلکوزی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالی څخه د سرانکلا د سیمې څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړی. د افغانستان ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. بعد مبارکیه، خدای دې وکړي چې ټول افغانان خوشحاله او روغ جوړ وي. ما په دا درې کال کې چې کوم اسلامي کوم په دا درې کال کې چې امارات راغلي دي، زه خوش او خوشاله يم، ځکه چې د دغه امارات نامخه هغه جمهوریت کې چې کوم استونزې ما لیدلې دي هغه تاسو ته زه بیانوم. مخکې په دا جمهوریت کې کوم پیر چې وې چاپاو تکان وو، جنگونه وو، مینونه وو، بم وو، ډېر ستونزې مو ولیدلې. خو بدبختانه خو ځکه چې زه خپله موږ په کور کې یو شپه وه چې چاپه راغله، دا زموږ سرای باندې واچوله. دغه پیښه درته وایم، زموږ په سرای کې چاپه ووله، زما درې وړونه شهادت راورسول. نو دا ډېره غمګینه پیښه وه چې موږ ته یې راورسول. اوس الحمدلله موږ خوش او خوشحاله یو، نه ټاکس ته نه جنگستان
دا یو اوریدونکی و چې دلایل ویل چې دی ولې خوښ دی د طالبانو په نظام باندې او د پخانی حکومت پر مهال باندې د نظامی چاپو چې عموما به هغوی په هغه ځایونو باندې چې د طالبانو وسلوال به پکې واچولې یا نړیوالو ځواکونو د هغې په اړه څرګندونې کولې. دا هم د یادونې وړ ده چې په دغه چاپو او هوایی بمباریو کې ډیر کله هغه خلکو ته هم زیان رسیده یا تاوان رسیده یا په نخه کیدل چې هغه عام ولسي خلک وو چې وخت په وخت پې په هغه وخت کې رسنیو هم رپورټونه ورکول. خو د جګړې یو سبب د هغې وخت حکومت او دولت یا جمهوریت طالبان ګڼل، ویل چې د خلکو له کورونو د پټنځایونو په توګه کار اخلي او یا ورته نور دلایل چې طالبان جګړه کوي او حکومت کوي. اوس چې جګړه پای ته رسیدلې، یو لوری یا مات شوی یا د سولې د موافقې په ترڅ کې طالبانو ته واک او قدرت پرېښی دی او طالبان بیرته واک ته راغلي دي، آیا همدا کفایت کوي چې جګړه نه وي؟ د یو بل اوریدونکي شکایت اورو.
السلام علیکم، صفت الله مومند ما د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. زمونږ په ژوند کې تغیرات خو په دغه شته نظام کې ډیر زیات راغلي دي. اقتصادي بحران دی په وطن کې او دغه سينو ډیر مشکلات دي چې څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د نجونو مکاتب بند دي او خلک اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي. نو په دغه دریو کلونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي، یعنی غربت چې دی هغه ډېر پر رجحان کې دی، مشکلات ډیر زیات شوی دي او امنیتی لحاظ سره هم مشکلات زیات شوی دي. همدغه سي د میډیا د لارې د سوشل میډیا د لارې کوم یو کس خپل غږ پورته کوي نو خلک اجازه نه ورکوي، خلک یې کوشش کوي چې آواز یې بند کړي او همدغسې خلک تهدید کړي، نو ډیر زیات مشکلات دي زموږ په ژوند کې. دغسې مشکلات چې هر زلمی هر یو ځوان غواړي چې په داخل افغانستان کې یو څه کار وکړي نو خلک اجازه نه ورکوي، د سوشل میډیا پابندي هم شته دی، دغسې نور ډیر مشکلات دي. نو دغه مشکلات ما تاسو ته کیښودل، الله دې وکړي چې زموږ وطن بیرته آباد شي، بیرته سوکاله شي. والسلام، مننه.
مخکې هم د یو اوریدونکي نظر واورید چې وایي په امنیت خوشحاله دی، خو ورپسې هم یو بل اوریدونکی واورېده چې هغه خپلې ګڼې ستونزې یادې کړلې چې په تیرو دریو کلونو کې ورسره مخ دی. یو بل اوریدونکي ته راځو، بیا یو ټلیفون ته ورسم. وعلیکم السلام، ستړی مشي.
سلامت اوسې خپل سلامونه احترامات تا ته ان صاحب او استاد صاحب اوریدونکو ته او کارکوونکو ته ټولو ته باندې کوم. شرین آغا له کاپیسا ولایت نه خبرې.
شرین آغا له کاپیسا نه ستړی مشي، څنګه یې؟
سلامت اوسې. دا پدر د ژوند دی اوسې ان صاحب، څه چې حقیقت یې هغه به وایي کنه. موږ داخل د افغانستان کې اوسو، بس دغه ځای کې ژوند کوو، زندگی کوو، او دغه ځای کې مداخل ژوند روان دی.
خو زه د حقیقت تر ته وایم،
بس حقیقت دا شه ده ان صاحب چې کله مثلا دغه داود خان کوټا نه ورسته کنه، چې کله مثلا کوټا ورسته دغه نه دوه خاطر افغانستان خلک افغان بیچاره مسته تقه سره مخه مسته اوس دغه به څه دغه پرې دوه مثلا کله چې دغه جمهوریت نظام راغی، طالبان اسلامي مرګ جوړنګ او هغه چا ملته تو په افغانستان باندې عمله وکړه، افغانستان یې شال کړ. تاسو باور وکړئ یو کاز وکړه اسمت ان صاحب چې ډېر ښه کارونه روانو، مثلا چا چا سره کار مندر وځکه نو بعد د شي ولا شروع شو، مثلا چې دکاندار به دکانداري کوله څه طالب ده شاو به بس ته خدا خدا په کورو به چاپی شروع کړل. انا هغه حالات چې موږ لیدل کنه ان صاحب هغه حالات چې مثلا ځوانان شې دلیل کورونه مران دل قتل عام روانو شو، په باور وکړه چې څه بده ماجی ګرځ کورونه وتل نشته.
وس خدا ما د خبرونه په پایل کې موبایل خلکو سره خبرې مو وکړلې. تاسو د سیمې وسیدون کې ضرور نه دی چې داوود خان نظام چپه شوی او تر اوسه د افغانستان خلک غریب دي او هم د سي غریب پاتې شي، خو ستونزې وي روسان و روسان نه ورسته. وس امنیت باندې مونږ خبرې وکړې بیلابیلو چې امنیت ښه شوی، او دا مو موبایل چې امنیت ځکه ښه شوی چې د طالبانو په مقابل کې اسی څوک نشته لکه د پخواني حکومت په مقابل کې چې طالبان جنگیدل. خو زه دا به ومنو چې د امنیت ښه شوی. آیا فکر کوي دا ته چې خبر واوره، اوس جمهوریت باندې خو مونږ باس نه کوو، مونږ د تیرو طالبانو په درې دوره باس کوو. امنیت به جمهوریت سره مقایسه کو چې ستونزې وي، او اوس امنیت ښه شوی. آیا فکر کوي د تاسو په کلي او منطقه کې همدغه امنیت یوازې خلکو ته کفایت کوي که خلک نور هم کوم ضرورت لري، صحي کلینیک ته اړتیا لري، سړک ته اړتیا لري، مکتب ته اړتیا لري، او دا اړتیاوې پوره دي که نه، یا څوک یې د پوره کولو هڅه کوي که نه؟ په دې اړه راته ووایه.
بالکل ان صاحب، مکتبونه باید خلاص شي، پوهنتونونه باید خلاص شي، هم د خود بم خند نور مخلا کنه. یو خبر البته بل ده ان صاحب، موږ په لوسوالي کې جمع غاستو، مثلا یو یقین وکړه چې خود یو مکتب نه وځي اوس الحمدلله په زرها او خود یو مدرسو ته ځي، یو د جنې کانی مثلا غټه خود یو مثلا
دومره ډیر مدرسو باندې چې دا ټول خلک دینی عالمان شي، دینی عالمان شي، دا پولیسي، ډاکټري، دا انجینري، دا نور کارونه به بیا څوک کوي؟ فکر کوي چې هغه ته ضرورت نشته؟
پوهنتونونه او مکتبونه خلاص کړي، خود به مخ باندې که څوک خلاص وکړي خور لیږي، بس لا به لیږي، نه لیږي، بیا به نه لیږي.
مننه کوم له تاسو نه. سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه د تاسو نظر مو واورید. د اوریدونکو او د هم ورته ویل چې د جمهوریت پر مهال باندې جنگ جګړې وي، وسمنیت بهتره دی، خ دې واقعا چې د جمهوریت پر مهال باندې خصوصا دغه سیمې چې دا اوریدونکو ته زنګ وهلې او دا د جګړې لومړی کرخه وي، او سړی د جګړې په لومړۍ کرخه کې نشي کولای چې ووایي چې کومه خوا ملامته کومه نه وه، خو دواړو خواوو ته د بشري حقونو نړیوالو ادارو د سرغړاویو رپورټونه ورکړي. د جمهوري حکومت، پخواني جمهوري حکومت چارواکو او نړیوالو ځواکونو تل پړه پر طالبانو وراچوله چې د خلکو له کورونو نه د مورچلو په توګه کار اخلي. طالبانو بیا په نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت باندې پړه اچوله. اوس چې امنیت راغلی، خلک په افغانستان کې له حکومت نه په بیلابیلو نورو برخو کې د کار سمون اصلاحاتو تمه لري غوښتنه لري. راځئ چې یو بل اوریدونکي پیغام ته واورو. د یو څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر ډټور درنو کډر من اوریدونکو ته سلامونه. په دې لایم چې بیا ستختر محمد خادم يم د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه. د طالبانو په درې کال واکمنۍ باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو او خوشاله سوي او د راحت ژوند مو تیر کړی دی، ځکه چې په تیر کې موږ ته ډیر مشکلات و. هر ورځ به موږ د مرګ احساس کوی، دا فکر به مو کوی چې نن به مرو سبا به مرو، ځکه چې ډیر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې کوم ځای کې چې موږ سیمه و هغه د جنگ یو ډګر و. خو په تیرو درو کلونو کې موږ ډیر زیات خوشحاله یو چې د همن سام اخیستې ده. په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلی دی، همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډیر زیات خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو تا ځینې ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې ستاد چې بیکاري ده، دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده، د اوبو د خوا څخه د اوبو نشتون و، یعنی موږ ډېر ستړي و. کله مساګان او برمې ولې کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ شو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي، ځکه چې د اوس په اصل کې د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څه هم اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې لا هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې یو ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې سخت جنجالونه یې بیخي ژوند یې سخت یې. نو نارینه خو نه پرېږدي، نام امکان لري چې ورسې، کله دا ستونزو مشکلات حل کوي باید دوی یو ښځینه ولري چې ورسې. خو دا ځینې ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، اما په دې باندې به خپه وي. خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه ویوړ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لا هلمند څخه یو اورېدونکي وو چې امې ځینې شیان چې په تیرو دریو کلونو کې د ده په ژوند کې بدل شوي چې هغه هماغه د امنیت مسله به هغه هم یاد کړه، او هغه شی چې د یو افغان ځوان په توګه د ورته په اندېښنه کې دی، د نجونو زده کړې، تعلیم، معاصر زده کړې، د ښځو حقونه، د خپلې اندېښنې هم شریک کړي. د بل اورېدونکي پیغام ته رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصر طاپان د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم ازادۍ رادیو ته. چې د طالبانو د درې کالو په تیرېدو سره بیا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې د پام وړ تغیر نه دی راغلی. اقتصادي ورځ تر بلې خرابیږي، که څه هم امنیت ښه دی خو اقتصادي وضعیت کاري فرصتونه په نشتون کې شمار دي. السلام علیکم.
ما د اقتصادي فرصتونو په اړه باندې لدی اوریدونکو نه مو اوریدل، او ما غدي امنیت موضوع بل اوریدونکو ته راسو.
وعلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماتیو لار هوشینم د کابل ولایت څخه. ما د بارک دا ویل سنمه کې نور د امنیت له لحاظ د وطن جوړول له لحاظ ډیر بهترینه کار کوي، ډیر ګامونه پورته کوي. موږ ډېر ښه خوشاله یو، موږ د پیسو په باره کې، د مالیاتو په باره کې ډېر سختي راوستي، موږ سره د حساب ډېرې پیسې وړي، خلک ډېر تنګ کړي. زه دې دا خواهش لرم چې خلک ډېر تنګ نه کړي، پیسې ډېرې جوانه کړي، له خلکو سره گزاره وکړي. دا خو موږ تاسو ته ټول ته معلومه ده چې افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، دومره سخت خراب دی چې بهخي له اندازې وتلی سخت خراب دی. باید چې ډېره ګزاره وکړي د اقتصاد له نظره، له خلکو سره دونه سختي په خلکو رانه ولي.
د بیلګې په توګه د دې اوریدونکو پیغام تک سړی توجه وکړي، ویل خلکو نه مالیات لوړ شوي دي په بیلابیلو برخو کې، او ډېرې پیسې ترې اخیستل کیږي. کله چې حکومتونه غواړي د خپلو وګړو اقتصاد لوړ کړي، لومړنی کار چې کولای شي مالیات پرې کمولای شي. د طالبانو په حکومت باندې د دوی مخالفان نیوکه دا کوي چې نه یوازې دا چې د خلکو ته د کاري زمینو په پراخولو او زیاتولو باندې ډېره توجه نه کوي، بلکې د مالیاتو لوړول په وړو کاروبارونو باندې همیشه د دې سبب کیږي چې واړه کاروبارونه یا تجارتونه، یو سړی یو دوکانداری لري، یو څوک یو وړه کارګاه لري، یو خیاط په یو ښار کې یو دوکان نیولی دی، که له دوی نه مالیات لوړ واخیستل شي دوی نشي کولی چې هغه خپل ورځني عواید دومره کړي چې هم مالیات ورکړي، هم د خپل دوکان کرایه ورکړي، هم د خپل کاروبار لګښت پوره کړي، او هم په آخره کې خپلو کارګرو ته او خپل ځان ته تنه ګټه هم ولري. نو د مالیاتو د لوړېدو او زیاتېدو په اړه باندې هم په تیرو دریو کلونو کې همیشه رپورټونه و، په دې اړه باندې بحثونه و. د طالبانو حکومت د مالیاتو د برخې مامورینو پرله پسې ټینګار کړی دی چې دوی په ګڼو مواردو کې هغه خلک چې په متوسط کاروبارونو اخته دي مالیات نه دي لوړ کړي، خو وایي چې خلک ځکه چې دوی باندې د پخوا مالیه پاتې ده په ځینو مواردو کې مالیې بیا تاییدوي چې لوړې شوې دي. دا ستونزې هم د خلکو په ژوند کې د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو سره یې مرسته کړې ده. دوستانو، د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه وبخې، د ماښام له 6 نه د سهار تر 6 پورې په منځنۍ صفه 12:06 نه بیا اوریدلی شي. د ورځې له خوا هم د ازادۍ راډیو خپرونې د لنډو څپو له لارې په 19:25 مترو باندې اوریدل کیږي. د یو بل اوریدونکي پیغام ته راځو.
سلامونه ستاسې او ستاسې درنو اوریدونکو ته، مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړي. زه محمد داوود د کندهار څخه خبره کوم. الحمدلله په الحال ډېر ښه ژوند دی، ښه د امن، ښه د خوشحالۍ، ښه د عزت ژوند نسبت تر پخوا نورم. الحمدلله موږ خوشحاله یو، ښه زندگی د الله جل جلاله دې نس ناراضه، الله دې موږ نور هم د مشکلاتو څخه وساتي. کېدلی شي څه کسان به په شکایاتو باندې وي، هغه لکه څوک د کاروبار یا څوک د بل څه څه، هغه به الله جل جلاله مشکلات حل کړي. الحمدلله موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه ژوند دی.
دا یو خوشاله اوریدونکي و، خای ژوند برابر و. او هغه چې پښتو کې ماتل وای چې مور دی وګی له حاله خبر نه دی، نو اگر چې د تایید کړی چې خلک بل اقتصادي ستونزو نه کړیږي چې هیله و خو دا غبم حل شي. دی یو اوریدونکي غږ اورو چې دی له اقتصادي ستونزو سره څه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند څخه خبرې کوم وروره. دغه طالبان خو چې ښه خلک دي، پر دایو برابر ډېره ښه گزاره زموږ سره کوي، خو پر دایو برابر چې ډېر شان را باندې ګران کړي وروره. هر شی په درې چنده څلور چنده ولر شوی دی. مثال په تور لکه غوړي او داسې نور ډېر شان. زما د طالبانو صدقه غوښتنه ده چې دغه زموږ څه شان چې دي د پاکستان ته روان دي، لکه غنم و دا شان روان دي، دغه باید راګیر کړي. پر موږ به ډېر ارزانې شي، موږ خپل شان بس کړي چې ماسې راګیر کړي او ویې ساتي. زموږ دا غوښتنه ده ورور چې زموږ شی دې بل دولت ته نه اوړي، او پر موږ دې خپله توضیح شي وروره. درته یو کښېښه وسي، دې خپله یو زمینه ورته برابره کړي چې درد یې کښېږدې وروره.
او یو بل اوریدونکي ته بم ورشو، د امن امنیت ستاینه کوي او د بیروزګارۍ نه خفه دی.
سلام علیکم ورور اخی جوړ بخیر. عبدالولی ما پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ مچلوسی مسخ ورور. نور خو امنیت به کی برابر له فضل خدای د لو سفورې کولا، لګ اقتصادي مشکلات کارونه نسته، ځوانان ټول بیکار دي، بیروزګار دي، ګرځي سره ذهني مشکلات غیر ته پیدا شوي. ولات ځوان نه غونډو خلکو ضرورت ورته، خو چې کارونه ورته پیدا شي او لږ مصروفیات دا به ډېر ښه وسي. حکومت مې همدا غوښتنه ده، نور د وخت نه نیسم، خدای مو مل څخه ورځ درته غواړم.
د اوریدونکي هم د ګڼو نورو په څیر باندې وویل چې سمه ده، امنیت ښه دی، خو بیکاري او بیروزګاري په ځوانانو کې دومره زیاته ده چې زیاتره یې په ذهني ستونزو اخته شوي دي. د یو بل اوریدونکي پیغام ته راځو، او دا به مو د دې خپرونې وروستی پیغام وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا ٹور ترنو کے درمن اور دن کو سلام منا پدی لم صاحب اختر محمد خادم ہم دا ہلمند واشیر ولس والے تھا طالبان پدری کال واک منی بندے مج دیر زیات خوشحال یو، و خوشحال سی و در حد جون متیر کڑی دی. ځکه چې په تیر کې موږ ته ډېر مشکلات وه، هره ورځ به موږ د مرګ احساس کوئ، دا فکر به موږ کوئ چې نن به مرو سبا به مرو، ځکه چې ډېر سخت حالات په هلمند واشیر ولسوالۍ کې چې کوم ځای کې چې زموږ سیمه وه هغه د جنګ یو ډګر و. خو په تیرو درو کلونو کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې د همن سام اخیستې ده، په خوشحالۍ مو ژوند کړی دی، اخترونه مو په خوشحالۍ لمانځلی دی، همداسې نور خپل کوم ژوند چې موږ مخته روان کړی دی په ډېرې زیاتې خوشحالۍ سره مو روان کړی. خو تا ځینې ځینې اقتصادي ستونزې هغه ټول افغانانو ته زما په شمول باندې شته چې بیکاري ده، دلته دوه درې کاله سر په سر وچکلي راله شدیده، د اوبو د خوا څخه د اوبو نه شتون و، یعنی موږ ډېر ستړي وو، کله مو ساګان او برمې ولې، کله به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مو کډې کولې. او بل خبره دا چې یو فکر چې موږ لرو چې شاید په راتلونکي کې د سخت تیاری سره د سخت ستونزو سره مخ سو، هغه دا چې د انجوړو یا د جنکیانو پر مکتبونو باندې چې کوم بندیز لګېدلی دی، دغه ته موږ همیشه په فکر کې یو، او همیشه دا فکر کوو چې افغانستان به په راتلونکي کې د یو سخت ستونزې سره د یو سخت تیاری سره به مخ کېږي، ځکه چې د اوس په اصل کې یا د اوس په وخت کې باید زده کړې ډېرې وای. که څه هم اوس افغانستان د ډېرو هېوادونو څخه شاته پاتې دی، نو له په دې باندې چې دا مکتبونو باندې بندیز لګېدلی، پر پوهنتونونو بندیز لګېدلی، نو زه فکر کوم چې په راتلونکي کې به تر دې لا هم مشکلات زیات شي. او د اوس په وختونو کې چې په کومو کورونو کې کورنۍ شخړې او جنجالونه یا طالبان ښځینه قاضیانې نه لري یا داسې یو ښځینه نه لري چې هغه کورونو ته واستوي، دغه کور معلومات وکړي، ځکه چې په کورونو کې په اکثره کورنیو کې د ښځینه وو سره ډېر سخت ول او ډبول تاوتریخوالی یې، سخت جنجالونه یې، بیخي ژوند یې سخت یې، نو نارینه خو نه پرېږدي، نام امکان لري چې ور سي، کله دا ستونزو مشکلات حل کوي باید دوی یو ښځینه ولري چې ور سي. خو دا ځینې ځینې ستونزې شته چې په دغه باندې موږ سخت خپه یو، ډېری اورېدونکي به م په دې باندې پوهېږي، اما په دې باندې به خپه وي. خو بیا هم دا تمه لرو چې شاید په راتلونکي کې دغه ستونزه له منځه څخه ویوړ سي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دوستانو بخنه غواړو چې دا پیغام مو مخکې مخبور کړی وو، د دویم ځل لپاره هم تکراری خبر شو، خو په هر صورت باندې د اختر محمد خادم خبرې په اوریدو ارزی دي. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو، مایکروفون ستاسو خبرونه و، تر بیا په خدای سپارم.
لات ڈمبرو مچو سویدے لات پہ مخو یارانی سڑے سی زینا سانت پس خوندی لان خاڑما خدایا یاران ٹگان دی ہے جتنا سرکوینا چپوڑ وے مینا پاور پہ سکھاؤ لے نشما خدایا لیلا بہر آواز خرسل کے سمونا سڑکیا عقل دکھو تا دینو پنج مشبک سوک دا چادر ورزینا ستر سبا پوری جڑے گما نا در سیار تال خوب سنگ در زینا تچے پا مرز مارا زائی مرم مرم مرزا تا پسی بمرم مرم مرم مرزا تا پسی بمرم بغیر لطا بغیر لطا بغیر لطا بجنم خدایا نہ ادا کیږي کزا شوی دیدنونا او باند مدیخ کتا گوری نو لگا چه مور دی نور کور کی بندوینا او یوارو شبل غرمدنو خدایا جانان سڑے راولی گچرا دشینا بہت بد بد پور میر منشنو مالب پاتش سایا سا پریا دونا او پیٹ لخوی خوا خمینینو دخو ماروستر گو دنور کمی سینو نادان جنے